ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. لاس بجې شوې د ازادي راډیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي یو سات دوام کوي او په لړکی د موسیقي پروګرام هم اوري. لومړی د دې سات خبرونه. په کابل ښار کې په یو چاودنه کې د عامه تصدۍ د ریاست ویندوی له دوه تنو نورو سره وغوښل شو. افغانستان او ترکمنستان د همکاریو دوی موافقې لاسلیک کړې او د افغانستان د احصایې اداره وایي نور کاغذي تذکرې تایید ته اړتیا نه لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وای په پلازمینه کابل کې نن سهار په یو چاودنه کې د عامه تصدۍ د ریاست د ویندوی ضیا ودان په شمول درې تنه ووژل شول. د دې وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې شاغلی ودان نن سهار اتنیمې بجې د کابل په کارتې نو سیمه کې د هغه مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. د شاغلی ودان دوه همکاران هم په دې پیښه کې وژل شوي دي. افغانستان ته د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د سفر په محل د کابل او اشقابات ترمن دوه موافقې لاسلیک شوې. یو موافقه د دواړو هیوادونو د ریل لارو د ادارو او بل د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ د همکاریو د پیاوړتیا په برخه کې لاسلیک شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا هوکړه لیکونه پرون د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو محمد حنیف اتمر او رشید میردوف ترمنځ لاسلیک شول. دوړو خو د هغو پروژو په اړه هم خبري کړي چې ټاکل شوی د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو په حضور کې پرانیستل شي. دا د اقینی اندخوی د ریلار د برښنا د لیشت او له افغانستان سره د ترکمنستان د نوري فایبر د وسلولو پروژې دي چې ټاکل شوی د مرغومي په 15مه پرانیستل شي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ په دوه ورځني سفر کابل ته تللی و. په دوحه کې د افغان دولت او طالب مرکچانو ټاکل شوی ډلو د خبرو پر ایجنډا او توحید پرون غونډه وکړه. د دې غونډې خبر د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم او د افغانستان د دولت مرکچي پلاوی په بیلا بیلو ټویټونو خو په ورته الفاظو ورکړی دی. دوی ویلي ناسته په شفه ځاکې ترسره شوه، د ایجنډا د توحید او ترتیب په اړه بحثونه وشول او پریکړه وشوه چې دا ناستې دوام وکړي. دواړو خواوو د تیرې چهارشنبې په ورځ یوه مقدماتي غونډه وکړه او د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو یې پیل کړ. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا پړاو خبرې به څومره وخت دوام وکړي. ټاکل شوی دی راتلونکي میلادي میاشت افغانستان او ایران څوارلسم ګډ نندارتون په کابل کې پرانستل شي. د ایران د سوداګرۍ د پراختیا ادارې مشر حمید زادبوم پرون مهر خبري آژانس ته وویل دغه ګډ نندارتون د فبروري په 9مه پیلېږي او څلور ورځې دوام کوي. نوموړي وویل اوس مهال ایران افغانستان ته په کال کې د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت صادرات لري، خو هڅه کوي چې دا کچه د 2022 کال تر مارچ پورې 5 میلیارد زیات کړی. د افغانستان دفاع وزارت وای په هلمند کې د هوایي بریدونو په پایل کې ولس طالبان وژل شوې دي. دغه وزارت تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې وویل چې هوایي ځواکونو د واشیر ولسوالۍ په ګراسان او ملغزار کلیو کې د طالبانو سنگرونه په نخښه کړی دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د احصایې ملي اداروي له دې وروسته د تابعیت کاغذي تذکرې تایید ته اړتیا نه لري. د ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې چې پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه خبره کړې ویلي کاغذي تذکرې د وګړو د احوالو د سب قانون له مخې وشل شوي او د اعتبار وړ دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د جدي د میاشتې له 22مې وروسته دوی د تذکرو د تایید بهیر دروي. د احصایې ملي ادارې ویلي که چیرې دولتي ادارې د کومې تذکرې د جعل په اړه شک ولري له دوی سره د رسمي تماس ونیسي او دوی به ځواب ووایي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د استازو جرګې هلې ځلې ډېرې کړي چې راتلونکې اونۍ ولسمشر ډونالډ ټرمپ استعفا شي. د ډیموکرات ګوند یو استازي ټید لیو پر خپل ټویټر باندې کښلی ټاکل شوی دی چې په جرګه کې د ګوند غړي سبا دوشنبه د استیزار رسمي جزئیات خبره کړي. د لیو په وینا د ډانلډ ټرمپ د استیزار مواد د استازو جرګې د یو سلو اتیا غړیو له لوري تایید شوی دی. په استازو جرګه کې اکثریت د ډیموکراتانو دی. د ازادي رادیو د خبر د مرکز د راپور لمخې اوس له واقع د ټرمپ لري کېدا ګرانه ده، ځکه چې د نوموړي د واک دورې ته یوازې لس ورځې پاتې دي. د امریکا په سنا جرګه کې اکثریت د جمهوري پال دی. د دغه ګوند مشر مچ مکانل هم پرون شنبه د خپل ګوند غړیو ته په ویلي کې وویل د جنوري تر شلمې پورې چې ټرمپ واک سپاري کومه پروسه ممکنه نه ده. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د یولسو کان کیندونکو جنازې چې داعش وژلي وو پرون خاورو ته وسپارل شوې. د دغو کسانو له شخولو سره د هغوی د کورنیو او خپلوانو څو ورځنی اعتراض هم پای ته ورسید. د دوی د شخولو مراسم د کوټې ښار په یوه څنډه کې ترسره شول چې زرګونو کسانو برخه پکې اخیستې وه. زمو شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر په منځني صفه 12 پښ نیو او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.5 صفه اوري. په خبرونو کې مو واوریدل چې په کابل ښار کې نن سهار بیا د مقناطیسي بم چاودنه شوې ده او یو ځل بیا د دولت یو کارکونکي او بلکې یو نه بلکې درې کارکونکي وژل شوې دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د عامه تصدۍ د ریاست ویندوی ضیا ودان او د هغه دوه همکاران په دې پیښه کې وژل شوی دي. د دې پیښه د نورو جزئیاتو لپاره هم د اوس له کابل څخه زموږ همکار د ټلیفون له لارې را سره دی او نور معلومات راکوي. مهرباني.
14 نن سهار 8:30 دقیقې د کارتینو په سیمه کې رامنځته شو د مساتنی د ریاست د مطبوعاتي مسول ضیا ودان په موټر باندې د افغانستان کورنۍ او چارو وزارت وایي چې په دې 14 کې د ضیا ودان په ګډون دو نور کسان چې د همکارانو دوی هم وژل شوی دی او یو بل کس ټپي دی. ضیا ودان نه یوازې د عامه تصدۍ د ریاست مطبوعاتي مسولیت پر غاړه درلود، بلکې مدني فعالیتونه هم کول. د خوست ځوانانو د ټولنې مشر چې په کابل کې فعالیت کوي او د خوست د ځوانانو لپاره یې کار په ټولنیزي میډیا باندې په ټولنیزو رسنیو باندې د ضیا ودان وژنه په غندل شوی د ګڼو ځوانانو په اړه خواخوږي خودلې ډول خکیلو غاړو نه یا په ځانګړي ډول د وسلوالو طالبانو نه غوښتنه کړې ده چې دوی باید وربند وکړي ترڅو د دغه ډول ځوانانو وژنې ودرول شي. دا په روسي او سو ورځو کې سوومه 14 د چب کابل کې ترسره کیږي او ولسی وګړو ته او دولتي چارواکو ته مرګ جوړ لاړوي. په کابل او په نور ولایتونو کې دغه ډول هدفي وژنې په روسيو کې زیات شوي دي چې بلابل نړیوال او کورني خبرګونونه یې راپارولي. که څه هم طالبانو په روسيو کې په دغه ډول پیښو کې خپل لاس لرل رد کړی دي، خو کورني چارو وزارت بار بار ویلي دي چې په دغه ډول پیښو ترشا وسلوال طالبان لاس لدی.
ډیر مننه کوربدان د ازادي رادیو خبريال وو چې په کابل کې د نننۍ پیښې په اړه معلومات راکول. د ازادي رادیو د خبريال د معلوماتو پر اساس او د غرض د کورونې چارو وزارت له خبر پانی سره سم په دې 14 کې چې د سهار په 8:30 بجې وشوه د عامه تصدۍ د ریاست د ویان ضیا ودان په شمول درې تنه وژل شوې دي. تر دې مخکې په کابل کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید په ورته ډول وژل شوی و. همدارس لکه څنګه چې د ازادي رادیو خبریال ورته اشاره وکړه، په وروستیو وختونو کې هدفي وژنې ډېرې شوې دي. په هلمند کې د ازادي رادیو خبریال، په ننګرهار کې د انعکاس رادیو تلویزیون خبریاله، همدارس په غزنی کې د الجزیرې خبریال او په کابل کې د طلوع یو پخوانی خبریال په هدفي بریدونو کې ووژل شول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وای په پلازمینه کابل کې نن سهار په یو چاودنه کې درې تنه وژل شوې دي. د دې موضوع نور جزئیات د ازادي راډیو په راتلونکو خبرونه کې درکو. خو اوس یو بل موضوع، د افغانستان د ملي امنیت شورا وای د امنیتي اندیشنو په اړه د جګپورو چارواکو او سیاسي څیرو ګډ لیک ترلاسه کړی دی. په دغه لیک کې چې د ولسمشر پخوانیو مرستیالانو او یو شمېر جهادي او سیاسي څیرو لیکلی، پر حکومت نیوکه شوې چې په لوی لاس د دوی ساتونکي یا باډی ګاردان کم کړی دي. حکومت بیا د ساتونکو د کمش په اړه ښکاره څه نه وایي، خو وایي د جګپورو څیرو د محافظت پر ریاست کې د پام وړ اصلاحات راوستي او لګښتونه تر نیمایي هم کم کړی دي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
یو شمیر لوړپوړو چارواکو او سیاسي څیرو پر حکومت نیوکه کړې چې د دوی پټکو د یو نامعقوله او تبعیضي چرند لمخې د دوی ساتونکو کم کړی دي. دوی د ولسمشر په ادرس یو ګډ لیک کې ویلي د ساتونکو کمښت هغه مهال ورته د منلو وړ دی چې دوی ته ګواښ نه وي پېښ او د هیواد عمومي وضعیت د ډاډ وړ وي. په لیک کې ویل شوی چې د ساتونکو کمښت ترهګرو ډلو ته د بریدونو موقع ورکوي او دغو څیرو حکومت ته خبرداري ورکړي چې پر دوی د هر ډول برید مسؤلیت به ورلغاړي وي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ وایي دوی دغه لیک ترلاسه کړی او په خبره یې د وتلو څیرو فزیکي امنیت ته یې ډاډمن تدابیر نیولې دي.
دا سیاسي او جهادي مشرانو هغه لیک چې جلالت ماب ولسمشر ته یې لیکلی زموږ دفتر ته رسیدلی دی. د دغو کسانو د امنیتي اندېښنو او اړتیاو د پوره کولو لپاره لازم اجراءات سوي او د دوی فزیکي امنیت تامین دی. تر دې مخکې د دغو سیاسي او جهادي مشرانو د امنیت پر تامین د کال 4 میلیارد افغانۍ لګیدي چې اوس تر لازمو اصلاحاتو وروسته دغه لګښت 1.2 میلیارد افغانیو ته راټیټ شوی چې حکومت یې ورکوي.
ملي امنیت شورا که څه هم نه وایي چې دوی د وتلو څیرو د محافظت ریاست څه شمېر کارکوونکي کم کړي، خو ځینو نتایج شوو راپورونو کې ویل شوي چې د دغه ریاست 4000 امنیتي کارکوونکي چې دنده یې د لوړپوړو کسانو ساتنه ده کم شوي دي. دغه اعتراضي لیک چې یوه کاپي یې ټولنیزو رسنیو ته راوتلې، د ولسمشر د پخوانیو مرستیالانو مارشال عبدالرشید دوستم، محمد یونس قانونی او کریم خلیلی، د بهرنۍ چارو د پخوانی وزیر صلاح الدین ربانی، د اجرایه ریاست د پخوانی مرستیال محمد محقق، د ولسمشر د پخوانی فوقالعاده استازی احمد ضیا مسعود، جهادي مشر سید حامد ګیلانی او ذبیح الله مجددی لخوا لیکل شوی دی. په لیک کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار او د جهادي څیرې عبدالرب رسول سیاف نمونه هم لیکل شوی، خو دې کسانو له خپل نمونه سره لاسلیکونه نه دي کړي. د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ وایي ځینې دغه کسان لا هم له سلو ډیر ساتونکي لري او په خبره یې که نورو ته اړتیا احساسوي په شخصي لګښتونو دې وګماري.
د دوی په ساتونکو کې نور بدلونونه نه دي راغلي. مثلا ښاغلی کریم خلیلی 125 ساتونکي لري، د حاجي صاحب محمد محقق ساتونکي 150 او د مارشال عبدالرشید دوستم 130 تنه دي. که دوی او نور سیاسي او جهادي مشران غواړي لا ډیر ساتونکي ولري، کولای شي په خپل شخصي لګښتونو د عامه ساتنې ملي تصدۍ سرتیري استخدام کړي.
سیاسي او جهادي څیرې داسې مهال د ځان د نه خوندیتوب په اړه اندېښنې څرګندوي چې په ټول هیواد کې د هدفي وژنو شمیر زیات شوی. په دې وروستیو کې پر دولتي کارکوونکو سربیره یو شمیر خبریالان، مدني فعالان او دینی علما هدفي بریدونو کې وژل شوي. دولت د دغو بریدونو پراپر طالبانو اچوي، خو طالبان بیا دا د دولت کار بولي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس به هم وګورو چې د کابل ورځپاڼو څه لیکلي، ورپسې به هم د موسیقي پروګرام خپور کړو.
مسیر ورسپانې د ولسمشر غنی ورسته یو سرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي واک یوازې د ټاکنو له لارې نوي راتلونکي ولسمشر ته پرېږدي او له دې پرته به واک پرې نه ږدي. د لیکوال په وینا ښاغلی غنی دا خبرې له هغه وروسته کړې دي چې له بېلابېلو لورو د سولې په پروسه کې پر موقت یا انتقالي حکومت د بحث خبرې راپورته شوې دي. وړاندې دغو خبرو ته په اشارې لیکل